جندل کیږي او موږ مرسته نس کولای ځکه زموږ پر ریکارډ کې دوی ستانه سوي دي د دوی برت را کړه کې دل هیڅ جواز نه لري ځکه په افغانستان کې اوس هر څه سم دي
things are quite well and good in afghanistan
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډه ته ویل چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. په 1945 کال کې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د امریکا د جاپان پر هیروشیما اټومي بم کارولې و چې په دغه ځای کې شاوخوا سیمو کې وروسته نورین رامنځته شو. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کرینن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حملې د یاد سلی تورتګ زړه دردونکې وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک وي. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دای په مې میاشت کې د جی او سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې کړي د هیروشیما د سولې یاد سلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځای په سره بوجنونکو نندارتونونو کې د سوځیدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې شودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنگټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنۍ چار وزیرانو له سفر وروسته د غډلې یو اعلامیه خبره کړه او ژمنه یې وکړه چې نړۍ بل اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا ل بیا بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کیری په وړاندیز د بهرنۍ چار وزیرانو د اټومي بم ګمبد ته هم ورغلل. دا د ایوی ودانی یوازینی هغه برخه ده چې د بمی چاودنی مرکز ته نږدې اوس هم پاتې ده او اوس د یونسکو د نړۍ له آثارو څخه ګڼل کیږي. له هغه وروسته چې په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما لومړی اټومي بم وکاره، درې ورځې وروسته امریکایي الوتکو یو بل اټومي بم پر ناګاساکی واچاوه او جاپان شپږ ورځې وروسته تسلیم شو. دغه ځای ته د اوباما سفر به په امریکا کې پښتني راپورته کړي چې آیا امریکا له جاپانه بخښنه غواړي. ګڼ شمېر امریکایان دغه بمی حمله توجیه کوونکي بولي ځکه چې له هغه وروسته جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو، خو د جاپان اکثریت خلک په دې باور دي چې دا نه توجیه کېدونکی عمل و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د اف ام په 3.15 هم زموږ خبرونه اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خوسته ازادي رادیو ته وکړي. یو شمیر جنو د ولسمشر اشرف غنی د ورستی فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندی په یاد دار قوان پونوم د بایسکل ځغلونی سیالي وکړي. د جنو چې شمیر شل تنو تر رسید د دوشنبه په ورځ د کابل خار د بدن روزن له فدراسیون د پروان ولایت د ګلغونډي تپی پوری د غسیالي وکړي. په اړه نور تفصيل د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغه کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړې او په ورته وخت کې د فرخوندی په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډۍ تپې پورې وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي په دې اړه وایي:
بر اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور شو میتیم.
دی وایي دا اول ځل دی چې مونږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو. ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او مونږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکیچ د هواري لپاره فرمان ورکړ. مونږ له دې فرمان چې نور به موازی فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی ځل نه دی چې ورزشکاران د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. موده وړاندې ولسمشری مانی د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشي بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې لمخې فهیم هاشمی د ملي اولمپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمېر مخالفتونه هم له ځان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمېر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالي لرو. سو وکړی شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو. لا د مسابقې پیل دی، څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
افغان لیکوال وایي چې د پخوانیو ادبي او فرهنګي شخصیتونو یاد باید د غونډو جوړولو لارې ژوندۍ وساتل شي. دوی او د سیمې یو شمېر فرهنګیان چې په کابل کې د امیر علي شیر نوایی په نوم په نړیوال سمپوزیم کې راغونډ شي وو ټینګار کوي چې نوي نسلونه باید د پخوانیو هغو لکړونو او لیکنو ځان را خبر کړي. په همدې ډول د سمپوزیم ته له پاکستان راغلي میلمانه وایي چې دا ډول فرهنګي غونډې د سیمې ملتونو سره نږدې کولی شي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل نور حال راکوي.
د امیر علي شیر نوایی په نوم د نړیوال سمپوزیم دویم ورځ په کابل کې د افغانستان او سیمې لیکوالانو او فرنګیانو په مقالو لوستلو او آزادو بحثونو سره تیر کړه. لسګونه دا کسان چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي حکومتونه باید وهڅول شي چې د نامتو لیکوالانو او شاعرانو په اړه پر خپل وخت ناستې جوړې کړي. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لکه د پخوا په څیر د لیکوالانو په ملاتړ غونډې نه کیږي په داسې حال کې چې باید خلک نامتو فرنګیان وپیژني.
وخت کې سیمینارونه ډیر پرتمین و، ډیر درانه درانه سیمینارونه شوي و، لیکن په دې تیرو کلونو کې د غونډو وروسته بیا داسې سیمینار نه وشو. خدای دې وکړي چې د افغانستان جمهوری دولت د تیرو هیرو عالمانو ادیبانو پوهانو همداسې لمانځنې وکړي او د دوی په باب سیمینارونه جوړ کړي.
ښاغلی رفیع د امیر علي شیر نوایی د 1550 تلین په ویاړ په کابل کې جوړ شوی سمپوزیم په وروستیو کې بیساری بولی. امیر علي شیر نوایی د نومې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په هرات کې ژوند درلود او هملته ښخ شوی دی. هغه د ترکیه او ازبکي ژبو نامتو شاعر و چې د معلوماتو له مخې په دغو ژبو یې شاوخوا 300 کتابونه کښلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ د علي شیر نوایی په نوم په جمهوري ریاست کې غونډه جوړه شوې وه او جمهور رئیس غني هغه د سیمې ویاړ وباله. دغه سمپوزیم ته له سیمې یو شمېر راغلي لیکوالان او فرنګیان وایي چې فرنګي اړیکې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ سبب ګرځي. د اسلام آباد پوهنتون په استازیتوب راغلي استاد علي قزلباش ازادي راډیو ته وویل له نورو لیکوالانو سره یو ځای پاکستان ته له دې پیغام سره ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي کې فرنګي ناستې ډېرې شي.
سیاسي کرښې کمې چې د مملکتونو کرښې دي چې په سیاسي بنیادو باندې راکشل کیږي هغه هیڅ حقیقت نه لري. د فرهنګ و مخته، د ادب و مخته، د ثقافت و مخته زه خو هم چې که فرهنګي اړیکې زیاتې سي نو دغه ستونزې به کمیږي. د دې علاج فرهنګي اړیکې دي.
د سمپوزیم ته د پاکستان تر څنګ له تاجکستان، ازبکستان، ترکیه او هندوستان څخه څېړونکي او لیکوالان راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په دې اړه به د سیمینارونو څلورمه او پنځمه ورځ په هرات او بلخ ولایتونو کې سره راغونډ شي او د سمپوزیم ګټورې نقطې به جمع کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د تیری یک شنبه پورس په کابل کې د شکسپیر لیکل ډراما هملت نندارې ته وړاندې شو. دغه تیاتر د برتانیې د سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو او یو شمېر بهرنیانو، ډیپلوماټانو، افغان محصلانو او لوړ پوړو چارواکو ولید. په دې اړه د روټس خبري ایجنسی د رپورټ جزئیات له ملالی بشیر ناور.
برتانوی هنرمند نیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملت د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټس خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابه دی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیسې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برطانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2005 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیم شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې یې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړیو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو پجبه ولی زیارکخی او د وړو سوداګریو مالکینې خزې د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالي نه سر ټکوي. د حل لارې څه ده؟ د خزو غږ له آشنا رادیونه دېشنبې شپه اته بجې
د امریکا غشنا راډیو خبرتیا مو اوریده. دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ څرګند کړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې وسلوالو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ، رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. او د سعودي پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته رسیدلی دی.
چپے کے دل مادر